السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی د خړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر دونکو دوه میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایی موادو مرستې ورسوي په افغانستان کې د دبليو اف پی د اماډي کوم مسول فلیپ کوپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیس وینټر We can only support 7 million.
پس اگنی جمعی که موگ یوازی ده 1 میلیون افغانانو ملاتر کولای شو WFP پلان لری چه تر راروان میمیشتی پوری 14 میلیون خلکو تا خواره با قوی غذایی مواد او جوانج غورون کی توکی ورسوی ده دیل پارا وست و شپیت میلیون امریکای دالارو تا ارتیا لرو
غلی کوپف زیاد اکلا چه دوی تیر اونی و نمی مالی منست تا باز اکلا خود دی پیسو یو برخی ها و پورونو توار پچه ده تیر کال ده فعالیتونو لپاره اخستی و اگر زیاد اکلا چه WFP ده بودیجی ده کمخ لامل تیر کال ارت شو چه لس میلیون ارو کسانو تا دمرست در سوال پروگرام مزندبی ملگرو ملتونو مخی ویلی و چه پا افغانستان که لنه ویش میلیون دیر خلق بشری مرستو تا ارتیا لری د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نشته خبر ورکوي په قطر کې مشته د سفارت شارل زافيري کرنډي کار پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د پروګرام په پرانستون کې غونډه کې لسل افغان فارغان سره یو ځای ګډون وکړ منمن دې کار زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی هغه د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغې پلان هرکلی کړی چې غواړي لمنځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه ستایلې او ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 دسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسازر پروژې د بشپړولو عملي کار پیل شي خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او په راتلونکي کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه په اعلان شوې یو لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه عظمت الله عمرزه اکرام علیخیل محمد نبی ګلبدین نایب ننګیالی خروټی علا محمد غزنفر بلال سمیع فضل حق فاروقی نور احمد نوید زدران او فرید احمد شامل دي په احتیاطي لوبغاړو کې احمد ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی د ویلو دا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د مارچ په اومه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومترۍ کې په تارمیا ښار کې وشوه د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا سرتېری د عراق پوځیانو ګزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په 14 کې وژل شو د بیان پر بنسټ په 14 کې 4 نور کسان هم ټپیان شوي دي د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی داعش ډلې د دې برید پړه منلی ده او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کېږي نور نو اړ نه دي چې حتما په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تېره کړي امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخواني اصول بدل کړل او ویې ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چېرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوخت وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي اعلان داسې مال کېږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و کووید 19 پخوا په متحدو ایالاتونو کې د مړي نو دریم علت خو اوس په لسم ځای کې دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د نور او نيز پروګرامونو ته جلا شوې خلا غوړاندې څو راپورونه د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي ریچارډ پینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بللی خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولي خغلی بینټ د پنځمې پرسپ جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 1550 غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړاوني دوام لري د راپور پر وړاندې د خبرګونونو تفصیل واوري
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي د اوسنیو پخوانیو معیشت د مقایسې په هدف لیکلي چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پرون د بشري حقونو شورا ته د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقونو په چیره بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویویل په نننی افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارتاید بحثونه یې پارولي دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عالي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da narivalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala هغه د چې د وویل افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه اوریدلې چې له طالبانو سره د لا ژور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د دې کولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتي عاملان بېغمه ګرځي. د ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نورې سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوې. دا لانجه په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ځینې نور لارو په ګډون په نورستان کې لته څو ورځې پرله پسې واوري اوریدونې له امله د پالون اسادآباد عمومي لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپلو وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې تر ماښامه پورې په پالون کې یو متر زیاته واوره اوریدلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پرله پسې واورې اورښت ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیرې ځایونو کې د زیاتې واورې اورښت او خویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه واوره په شدت سره روان دي. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق کوچین راغلی دی او د واوره اندازه هم یو متر شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی. که ته انشاءالله دومره واوره نشته تر سټاپ پورې واوره ډېر ده. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې او خپل تخنیک ټیم په توسط باندې لار صفایي وکړو. انشاءالله د ورځې لپاره تر راتګ لپاره به صفایي ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوه ورځو په جریان کې د پر لپسې واورې له امله تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدې ولایت نورګرام ولسوالۍ نکري کلی کې د زیاتې واورې او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر دیرشو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي. په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړې. تمره چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي، په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډیری څارونکو پام یې ځان ته اړولې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یولسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده، او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت دوه ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لومړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسه تللی اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي وو چې رایه به ورنه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي وو چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28 د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون ترسره کړه او د پنجشنبه په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رایې ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 23.5% وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تیر مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږی است. زموږ خبرونه او زموږ په پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس ده. لږمن سره سم اوس د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. خو وخت
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه